سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو پیلې له لنډو خبرونو کوو د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره انجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبرې کړي. ښاغلي ویسټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې له ښاغلي کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ښوونځیو او کار ته د نجونو او ښځو د عاجل ستنېدو پر اړتیا بحث وکړ او د افغانانو ترمنځ یې د ډیالوګ پر لورې د ګام اخیستو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته د شویو بحثونو په اړه وویل:
په دغه خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغو خبرو په ترڅ کې همداراز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پیل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د متیولا ویسا نیول کېدل غیر عادلانه بللي او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه حیاتي بللې ده. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د اتو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه ناوې مارجې او سنګین ولسوالیو کې اته تنه وژل شوي او وتنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي هم دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې هم ویلي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي له نن څخه تر چهار شنبې پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي په دې موده کې د سیندونو پر غاړو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته ورښتونو او سیلابونو د راوتلو یو علت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یو یادګاري څلی د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال ملي ورځې په مناسبت د خبریالانو په نوم د دې څلی د جوړېدو بنسټ څلور کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړېدو وروسته پرون پرانیستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلی شاوخوا دیارلس میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. دا څلی داسې وخت پرانیستل کېږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د خبریالانو دغه مرکز د طالبانو له چارواکو پوښتنه کړې چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو دو کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د کینیا پولیسو پرون شنبه وویل دوی یو محلي فرقوي مشر د هغه د څلورو پلویانو د مړینې له کبله ونیو. د راپورونو له مخې دغو څلورو کسانو ته یې ویلي وو له عیسی علیه السلام سره د لیدلو لپاره ځانونه وکې وساتئ او څلور واړو سا ورکړه. د ګوډ نیوز انټرنیشنل کلیسا یولس نور پلویان روغتون ته لیږدول شوي چې د دریو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. دغه کسان د جمعې په ورځ مالیندي ښار ته نږدې له شاه کالوو ځنګلي سیمې وژغورل شول. پولیس وایي داسې اندېښنې شته چې ښایي نور قربانیان هم وموندل شي. د مالیندي د جنایي تحقیقاتو مشر چارلس کوما ویلي د مکنزی نیتنګي په نوم مشکوک کشش چې د فرقوي ډلې مشري هم کوي په توقیف کې دی ځکه دای پوهېده چې موږ یې تعقیبوو. پولیس وایي مشکوک کس په دوشمې په ورځ محکمې ته حاضر کړی شي. پولیس وایي وروسته له هغې چې راپور ورورسېد چې ځینو جاهلو وګړو ته ویل شوي له عیسی علیه السلام سره د لیدو لپاره د تر مرګ پورې څه نه خوري دوی د جمعې په ورځ پر دې ځنګلي سیمې چاپه واچوله. ازادي راډیو ته غواګیاس په دې خبرونه کې برا سره دا مطالب ووري. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډېره تنګه شوې.
د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټولې رسنۍ سخت څارنې لاندې دي او سانسوریږي.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوال واستازي وایي د راجستر کډوالو لنیول ورسته اندېښنې ډېرې شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم د ستونزې تاییدوي.
په دې کې د افغانانو څخه چا سره کې مطلب پوره رجسٹر ډاکومنټس ته لکه پی او آر کارډ یا ایس سی کارډ او خداغه باوجود دوی نیول شوی دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چار وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د نورو راپورونو تر څنګ په دې وسعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوسم راپورونه. د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې. د رسنیو ځینی مسولان او خبریالان وایي لډاره د دې موضوع په اړه ښکاره خبرې نشي کولای. د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي که وضعیت دغه سي دوام وکړي په افغانستان کې به پاتې غیر دولتي رسنۍ هم اړ شي چې خپل فعالیتونه ودروي. د هم په دې اړه راپور
د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې د بیان او د خپلواک رسنیو فعالیت د زوال خواته روان دي. په جرمنی کې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوی دي. اطلاعات د لاسرسی حق د خلکو څخه اخیستل شوی، د نیوکه حق د خلکو څخه اخیستل شوی، نیوکه په حقیقت کې اصلاحات راوړي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنا ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوریږي. خبریالان هم مجبور دي چې خود سانسوري وکړي او ټول رسنۍ په مجموع کې سخت تر څارنې لاندې دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان هم ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو په دې هیواد کې 1550 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې له ډلې تر 200 زیات تړل شوي او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیره میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلي وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تر 50% ډېر ټلویزیوني چینلونه او 80% رادیوګانې بندي شوې دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو په شمار رسنۍ او خبري اعلان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبري اعلان شته دي اما د خبري اعلان حقوق الته نه عملي کیږي او نه هم ورکول کیږي. په افغانستان کې پاتې رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي ستونزو څخه کړیږي او له بل اړخه چې تر ټولو د رسنۍ هغه نه پاس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه د دوی خبرونې چې بدون له سانسور باید نشر شي او هغوی ولس ته حقایق وړاندې کړي او د بیان حق ولري او د اطلاعات ته د لاسرسي حق ولري هغه له بده مرغه له رسنیو څخه اخیستل شوی دي.
د طالبانو له ویندویانو مو د رسنیو او خبریالانو د دغو ستونزو په اړه د نظر غوښتنه وکړه خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو مسؤولان هم خپلو امنیتي اندېښنو ته په پام د خپلو ستونزو په اړه په ښکاره خبرې نه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,845 نارینه او ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکو کار کاوه خو اوس دا شمېر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% ښځې دي. په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمېر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر ښځینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نه وي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
هر اونۍ د افغانستان له بېلابېلو برخو په خپل سري ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. په تازه مورد کې په ننګرهار کې د پخواني پوځي ریاض احمدزي د وژنې عکسونه ویډیوګانې پرون په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې. دغه راز په خوست ولایت کې د یو صراف د وژلو ویډیو هم ډېره لاس په لاس شوې. د ماشومانو د تعلیم فعال متي الله وساله هم د طالبانو په توقیف کې دی او د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې طالبانو تیر اساسي قانون او نور قوانین ملغی اعلان کړي، په وژنو کې د دخیلو کسانو یا هم د نیول شویو کسانو په وړاندې د کوم قانون له مخې چلند کوي؟ پر همدې موضوع زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د فعالانو او نورو اشخاصو خپل سرې نیونې، شکنجې او ربړونې روانې دي، دوی آیا دغه موارد مستند کړي کنه؟ ښاغلی عمرخیل وایي:
متاسفانه په دې وروستیو کې د افغانستان حاکم تحریک لخوا یو شمیر مدني او اجتماعي فعالان بندیان کیږي، ځورول کیږي او تهدید کیږي. دوی خپلې مشروع مبارزې ته نه پرېږدي تر څو وکولی شي د هیواد آبادۍ کې سهم واخلي. ښه بېلګه یې متی الله ویسا ده. متی الله ویسا یو له هغه اشخاصو څخه و چې د افغانستان د ملت مشروع غږ اوچته وو او د تعلیم، د پوهې په پارې خپله مبارزه کوله او د هیواد هر ګوټ ګوټ ته به تله. همدارنګه د هیواد هغه معزز میرمنې دي او ښځې دي چې جونې دي چې دوی خپل حقوق غواړي، چې تعلیم زده کړه کار ده، چې دوی ته باید هغه خدای ورکړی او اجتماعي حقوق باید ورکړل شي. نه تنها دوی ته د افغانستان حاکم تحریک د دوی حقوق نه دي ورکړي، بل حتی دوی نه پرېږدي چې هغه خپل مشروع حق اوچت کړي، چې دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. هیله مند یو او هیله لرو چې دې لړۍ ته د افغانستان حاکم تحریک د پای ټکی کېږدي.
آیا نن سبا په افغانستان کې د عدالت غوښتنې لپاره کومه خپلواکه مرجع پاتې ده چې په خپلواک ډول عمل وکولی شي؟
بدبختانه په افغانستان کې داسې یو خپلواکه مرجع نشته ده چې د عدالت غوښتنې په پار سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی وکولی شي د ټولنیز عدالت د تامینولو په پار دوی سره هغه خپلې غوښتنې شریکې کړي، انتقادات او پیشنهادات سره شریک. لکه د تیر جمهوریت په وخت کې داسې یو د بشر خپلواک کمیسیون شتون درلود، که څه هم د تیر جمهوریت وخت خپلواک د بشر خپلواک کمیسیون څه هم نیمګړتیاوې درلودلې، مګر بیا هم به سیاسي او اجتماعي فعالینو او د هیواد وګړو به خپل پیشنهادات، انتقادات به دوی سره شریکولو. نو بهتره به دا ولا چې په افغانستان کې داسې یو خپلواک مرجع شتون درلود چې د افغانستان هر یو وګړي په آزاده توګه دوی سره پیشنهادات او انتقادات شریک کړي ول. متاسفانه اوس سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی د هیواد د ملي منافعو په ګټه په ننګه خپل آواز اوچتوي، د ټولنیز عدالت د تامینولو لپاره خپل آواز اوچتوي. دوی له سختو ننګولو سره مخامخ کیږي او داسې موږ مستند شواهد لرو چې اکثریت مدني او سیاسي فعالین بندیان سوی دي او حتی مړی ژوندی تر اوسه پورې لا نادرکه ده.
په دې برخه کې له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
نړیوالو او ملګرو ملتونو کومې وعدې چې دوی کړې ول له افغانانو سره، افغانستان سره، دا وعدو پر اساس باید ووایم چې دوی افغانان په ډېر ستونزمن حالت کې پریښودل او په داسې شرایطو کې پریښې دي چې اوس فعلي وضعیت کې افغانستان اکثریت خلک د بېګا او د سبان لري، لږې بیکاری او فقر سره لاس ګریوان دي. دلته یو عظیم قشر اکثریت وګړي له ټولنیز عدالت څخه محروم دي. دلته خلک د ازادي بیان، ټولنیز عدالت غږ څخه وچتوي، دلته سرکوبه کیږي. مګر متاسفانه دا باید ووایو ملګری ملتونه لکه څرنګه چې یو لکه مونږ یو شمیر سیاسي او اجتماعي فعالین چې په رسنیو کې یا اجتماعي فضا کې بیانیه ورکوي، دوی هم صرف بیانیه ورکوي. ملګری ملتونه هر څو زر باید د افغانستان شته ناورین حالت ته راودانګي او لاس په کار شي. دوی باید تنا په بیانو باندې اتکا ورنه کی او د افغانانو د افغانستان لاس نیوي وکړي.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل چې په خپل سره ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د خلکو د وژل کېدو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوال واستازي وایي د راجستر کډوالو له نیولو وروسته اندېښنې ډېرې شوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په وروستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو .com.
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغې چې په دې هیواد کې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شویو افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې، د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له اسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کېږي، ځورول کېږي او بېرته په رشوت خلاصېږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، زندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم وایي په وروستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له استازولۍ او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوو میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو له ډلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبره نیول شوي او پولیسو یې اسناد ضبط کړي یا یې له منځه وړي.
پوره رجسټرډ ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت، او خو دغه باوجود دوی نیول شوي دي او ډیری بیا په کې داسې دي چې کارتونه ورسره ول، خو پولیس دا غوی کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور یو او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کېږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کېږي.
په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پی او آر کارت لري، د پی او آر کارت یا کاپی ور سره ده یا کارت د څه پیسو لپاره کارت پولیسو ځینې پوښ کړی دي.
له جګړو کډه شوي افغانان چې اوس هم میلیونونه یې په پاکستان کې دېره دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوي. د دې ترڅنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوي افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې 4 تنه یې په زندان کې مړه هم شول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې یا اف اس پی د مارچ میاشتې پر 1.5 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ چې د پټو دولتي معلوماتو ټولولو او جاسوسۍ په تور نیولی. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات ویلي ممکن روسیه د ګریشکوویچ تر محکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې ته هم لیواله وي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قونسلګرۍ هیڅ کارکوونکی نه دی توانېدلی چې روسیه کې د وال سټریټ ژورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګریشکوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول کېږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګریشکوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا اف اس بي د مارچ میاشتې په 1.5 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي صنعت د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه ګریشکوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیر د هغه د خوشي کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګریشکوویچ خوشي کړي. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې، د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیه د جاسوسۍ په تور ډېر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په 1.5 ویلي چې ګریشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو له مخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د 2 میاشتو لپاره په توقیف کې د ګریشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ تېره پنجشنبه ویلي وو ممکن روسیا د جاسوسۍ په تور د ګرشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگټن سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجانس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل، یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د صلاح کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو صلاح شوې ده.
خبرونو ور آخوا
وسم له کونړ څخه یو راپور ده. کونړ یو شمېر هغه کورنۍ چې بې روزګاره دي په اقتصادي لحاظ ځپل شوي وایي راتلونکي اختر ته نه نوې جامې لري او نه هم د خوراک لپاره توکي. له همدې عمله به یې راتلونکی اختر پیکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ګرسکان شهاب الدین د سید آباد په بازار کې د پلور لپاره په لاسي کراچۍ کې شنه مرچکی چبولي وایي پلار یې ناروغ دی، نور څوک د ګټې وټې نه لري. لس کسیزې کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل هم ده ته په غاړه دي. د هغه په وینا چې تر اوسه یې اختر ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او سږنی اختر به یې بې خونده وي.
دلته مورچکۍ خرڅوو، دلته سل کله یو نیم سل روپۍ پاتې شي، په دې زموږ ګزاره نه کېږي. یو لس نفر یو ټول کار هم کار نه کوي، هغه مریض دی، څلور پریشانې کوي، کار نه شي کولی او یوازې دې موږ بس هغه کار کوو. سر ته هم جامې لایو سه پورې نه دي کلي نه سپلۍ نه جامې پیسې نشته، ولا د کور کار پرې نه کېږي. په سل یو نیم سل روپو نه موږ به اختر ته جامې سو. یوازې د هغه کار کوم یو مایو وتر مې دی، هغه کار نه شي کولی، یو هغه دی کار کوم بس او هغه کورنۍ
دا یوازې شهاب الدین نه دی چې کورنۍ د اختر لپاره نوې جامې او نوشیان نه لري، بلکې د هغه په څیر په سلګونه زره کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله په اختر کې له نوو جامو او خوښیو بې برخې دي. د سید آباد دوه تنه اوسیدونکي
نوم می سبحان الله د کونړ ولایت مرکز اوسیدونکي میوه او دا خو پروپور دي به دې روپۍ نه کې یو کار روزګار نه دا هو دغه امکانات هم نه بس نور اخترونو په نسبت په دا اختر زما د کورنۍ بس دا غې په نسبت په کم رنګ دي.
نوم می عباس د کونړ ولایت دم کې اوسیدونکي دلته د کونړ بازار کې لاسټ را لای ته مو په څه بوا خو موږ دلته دونه پیسې نه کوم دا د شل دیر شو پیګو په دغه پور ته زموږ سبزي سودا نه کیږي. انسان ته جامې او نورې سبزي او پیزار په څه ټول کو
محمد عباس را تویل اختر را نزدې شبې او د نورو خلکو په لاسونو کې چې اختر ته ګنډل شبې جامې څپلۍ او خوراکي توکي ویني نو په خپل حال خفه کیږي.
موږ هم ډېر د خفګان احساس کوو چې خلکو سره دغه جامې وینو، دغه پیزار شې نه وینو. ما ته هم یو احساس راځي چې باید زما هم یو کورنۍ مشر وي، سرپرستي مې لرلې، زه به ولې دونه خفه وی، ولې به مې په دې بازار کې ساړۍ ته ولاړ وی چې ما هم یو څه ځان ته اخیستی وی. د دې نورو خلکو په شانتې زړه مې خوشحاله وی، کورنۍ ته مې اخیستی وی.
طالب چارواکي که څه هم وایي چې په هیواد کې د بېروزګارۍ او غربت کچې کمولو او پانګوالو ته د پانګونې زمینو برابرولو لپاره یې هڅې پیل کړې او د همدې هڅو په نتیجه کې یو چینایي شرکت په افغانستان کې د لیتیمو په معدنونو کې د 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونې ته چمتووالی ښودلې چې ورسره به لسګونه زره بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم چمتو شي. که څه هم چې په تیرو شاوخوا 22 کالو کې افغانستان ته بې شمېره نغدي او نورې مرستې راغلې، خو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د فساد شتون او جنګونو د بنسټیزو او اساسي کارونو ترسره کولو او خلکو ته د کاروبار پیدا کولو مخه نیولې وه. خو په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون په سلګونه زره هغه کسان هم بې روزګاره او د نورو لاسته کېنول چې یو وخت یې د خپلو کورنیو تر څنګ نورو بې وسو سره هم مرسته کوله.
په کور کې پاتې کېدو او جبري بیکاریو ځینې ښځې او نجونې خامک دوزۍ ته اړ کړي دي. د دوی ډیری هغه ښځې او نجونې جوړوي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کار او زده کړو منع شوي. یو شمېر دې ښځو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي وایي خامک دوزی د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال زده کړې جزئیات خطر پردیس په راپور کې.
پلار زما ګنډونکی دی، ښه ډولي خولۍ ګنډي، مور مې پرې خامک کوي، په څنډو یې مری ګنډي. خو پروینې نورو ته ګنډي، په بیا او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نیم نیم کله خرڅ برابروي. پروین وایي هغه مهال هم نجونې له زده کړو کاره منع شوې وې او له ناچارۍ د کور چلولو لپاره خامک ته مخه کړه. خو په خبره یې په تېر جمهوري نظام کې بیا په ښار جوړونې وزارت کې د کار او معلومۍ دندې درلودې. د کابل ښار دا اوسېدونکي وایي نشي کولی له دې لارې په ترلاسه کړې ګټه وټه د خپلې شپږ کسیزه کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي.
که د جمهوریت دوره سره پرتله کړو هیڅ عاید نشته. د بېلګې په توګه موږ د ښار جوړونې په وزارت کې ښه عاید درلودل، چیرې چې موږ درس ورکوو. 1000 افغانۍ میاشتنی معاش و. په وزارت کې مو معاش تر 14000 پورې و. ژوند مې ښه روان و. لکه څنګه چې ما ویل، سخت کار وکړي او ښه ګنډل وکړي، د 15 تر 14% زیات عاید نشي ګټلی، څه چې هغه ټول د مجبوریت له مخې کېږي.
کوم چا چې پروین او یو شمېر نورو ښځو ته د خامک ګنډنې د کار زمینه برابره کړې ده، هم یوه ښځه او په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه. دا میرمن لیلا نومیږي او په یو منځنۍ ښوونځي کې نجونو زده کوونکو ته درس ورکولو. نوموړې وایي له کله چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز ولګوه، وزګاره شوه. لیلا وایي بیا د جامو یو پلورنځی جوړ کړ او په دې سره یې اوس په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو ښځو او نجونو ته د خامک ګنډنې زمینه برابره کړې ده. لیلا ازادي راډیو ته وویل
دلیلی که خامک دوزی در بازار دا چې اوس د خامک ګنډنې بازار ګرم دی، لامل یې په دولتي ادارو کې د ښځو وزګارېدل او هغه نجونې چې بوختې به وي اوس بېکاره شوي دي. په وزګار شوي کسانو کې ډیری د خامک ګنډنې سره بلد و او همدا دلیل و چې ډیرو ښځو او نجونو دې برخې ته مخه کړې.
لیلا وایي نن سبا ډېرې نجونې او ښځې غواړي چې کار وکړي، ځکه په خبره یې د ډیری دوی د کورنۍ او نارینه هم اوزګار شوي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، پوهنتونونو ته له تګې منع کړلې او دغه شانې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د دوی په کار بندیز ولګوه. په تر ټولو تازه مورد کې د روانې میلادي میاشتې په 4 نیټه طالبانو په ننګرهار ولایت کې د یونما په دفتر کې هم د ښځو د کار کولو مخه ونیوله.
د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر کروندګر او بڼوال وایي سږ کال به د دوی د باغونو او کروندو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی وایي چې وروستۍ ورښتونه او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې او د ونو غوټۍ له منځه وړي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسېدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال له پیله د ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې څه باندې 70,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د بلخ ولایت د یو بزګر په غږ پیلېږي.
سردی هوا بالای زراعت بالای حاصلات.
فهیم په بلخ ولایت کې یو بزګر دی. نوموړی وایي چې وروستیو ورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دغه کروندګر زیاتوي که څه هم وروستیو ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښه عاید ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهیم ازادي راډیو ته وویل
درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا
د بادام ونی اصلا محصول نلری، ځکه یخ وهلی او انگور هم په بشپړه توګه وچ شوی دی. د دې ترڅنګ په ژمي کې په کرل شوی او غنمو او پیازو هم ناوړه اغېز کړی دی، خو په هغه شیانو چې وروسته کرل شوی بد اغېز نه لري، ځکه د پلاستیک لاندې نیالی و.
عملو سر با یا تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
فهیم زیادوی چه ده کیمیاوی سره ده یوی کچوری بای هم لیو زرو چلور سو افغانی و چخه لچلور تر چلور زره و 500 افغانی و او ده یو تراکتور کرایه به هر ساعت که لو سو افغانی و چخه یو زرو 500 افغانی و تا پورته شویده او لبلی خواه ده پده سه حال که ده چه بخبره ای ده دوی حاصلات بده تیرو کلونو نیمائی وی. دیوش می نورو ولایتونو کروانگر هم وی چه بارانونو پزینو زیونو که گتا کرده او پزینو سیمو که فصلون بدلونونه اغیزمن کړي دي. د لغمن ولایت کاروانګر عبید الله ازادي رادیو ته وویل
ټول کې خو د قانونو سره طالب بارانونه خو وسلم خدای د الله فضل دی. خو د وروستي بارانونو سره مشکلات پیښ دي پیښ کړ او زموږ کې خلکو تراتیزم کې تخریب کړ او اصلات لمنه وته یو.
خو د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ اوسیدونکی ولی احمد بیا وایي چې په دې ولایت کې اورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې مثبت اغیز نه دی کړی.
تیرو بارانونو ډېره لږه ګټه موږ کړې ده چې حادیه کال هوا یې صرف راته سمه کړله، نور د اوبو د سطحې لوړولو لپاره یې هېڅ فایده نه ده راته کړې. دلته د اوبو کاسه ورځ په ورځ ډېره ټیټېږي. کچیرې د دالیې بند کاسه نه وای ډکه سوې بیخي به کښتونه نه وای سوې.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په پایله کې د وري له پایله تر اوسه 1350 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د بزګرانو ستونزو ته د رسیدنې پلان په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنې پورې تړلی دی. اوچا په بېلابېلو راپورونو کې دا هم ویلي چې 3 کاله کېږي افغانستان وچکالۍ سره مخ دی.
شپږ بجې او 1:30 شوې. مخکې دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه خپرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي له پخواني ولسمشر حمید کرزي سره نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلي ویس پرون په خپل ټویټر لیکلي چې له ښاغلي کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ښوونځیو او کار ته د نجونو او ښځو د عاجل ستنېدو پر اړتیا بحث وکړ او د افغانانو ترمنځ یې د ډیالوګ پر لوري د ګام اخیستو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې د شویو بحثونو په اړه وویل:
په دغه خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغه خبرو په ترڅ کې همداراز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پیل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د متیب الله ویسانی ولکېدل غیر عادلانه بللی او د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه حیاتي بللی. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه، ناوې، مارجې او سنګین ولسوالیو کې 8 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي هم دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې هم ویلي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي، له نن څخه تر 4 شنبې پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي په دې موده کې د سیندونو پر غاړو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته ورښتونو او سیلابونو د راوتلو یو علت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یو یادګاري څلې د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال د ملي ورځې په مناسبت د خبریالانو په نوم د دې څلې د جوړېدو بنسټ 4 کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړاوي وروسته پرون پرانستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلې شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. دا څلې داسې وخت پرانستل کېږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د خبریالانو دغه مرکز د طالبانو له چارواکو غواړي چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو 2 کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امریکا د متحده ایالاتونو د نیو مکسیکو ایالت ساینس پوهانو د وحشي ژویو په څیړنو کې له غیر متعارفو لارو چارو په استفاده مړو شویو مرغانو ته نوی ژوند ورکوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د نیو مکسیکو د کانونو او ټیکنالوژي انسټیټیوټ د ساینس پوهانو ډلې مړه مرغان چې له پرونو ډکړی شوي په بېچلوونکو الوتکو بدلې کړي دي. د دې راپور له مخې ساینس پوهان دې ته لار هواروي چې د دغو مرغانو د الوتو بڼه په دقیق ډول وڅېړي. ویل شوي هڅه کېږي له دې تجربې د هوایي چلن په راتلونکي کې کار واخیستل شي. درنو اوریدونکو سمو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدانه ونځي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونځي په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چور کې فضل حق فاروقي سره مرکه کړي ده. زه بختيار ساحل د څلورو هیټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ. د کرکټ نړیواله شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مېم د سوچ نه وکړی چې زه به د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چېرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کولی. نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
پر اتلونکي آسیا او نړیوال جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چون کې فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو ازادي رادیو ته وګورئ است په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هیټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ چون کړی چې څلور هیټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به ووایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې په دریو پرله پسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیټریک یې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیټریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیټریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرجنی پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 ووهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالۍ یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیګ کرابین کې هیټریک ترسره کړی و. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیک په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه ورځ راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 کال د دسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکی مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغال لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغو شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمه به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادهن نور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کنړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوټي، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنمنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. خغلی ایوبی وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پای لوبې ته، چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل تلار پیدا کړی دا چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک باندې لوبيږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیلا شنوار ورسره ده، گلبدین نیب ورسره ده، نور خلوبغاری ورسره ده، همداسې د شاهین کلب شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه. هغې سره ماشاءالله خلوبغاری دی، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو په ټوله کې ټول خلوبغاری ورسره دی. اسحاق محمد اسحاق وکټ کیپر بیٹسمین ټول لوبې ماشاءالله ښې وکړې. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فائنل بیا ډېر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 ښه لوبغاړي او د ډومیسټک هغه لوبغاړي چې تل ښه ځلېدلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي، سیم فائنل خېلو به دي، هغه نه وروسته نو بیا فائنل دی.
دغه راست په خوست ولایت کې د پیل شوی یو لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې سګنۍ سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک نندارې ته ورځي. دی زیاتوي
اوس رمضان کې ټین لیګ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا اولس ورځې به نیسي. او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبیږي. او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبیږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو، او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي، ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبیږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې په آسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږکال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په درېیم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیلمندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې پنځه دیرش لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او پنځه ویش نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 23 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 23 او 24 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلوبې ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مئی میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړې مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپ اچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. له ښاغلي فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، مونږ سوچ دا و غارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبی. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زه یو وخت کیدای شي وکولای سم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا 15 کې راسم. خدا سوچ مې داسې کلم نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم ده. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډیره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله بخواري کوي نو؟
سائل صاحب، د لومړي مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غا پم سره کله واره ټویټ هم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې داسې نه یي چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی والرنډران کې اول لازي. نو صرف یوازینی عادت مې دا چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف اول لازي، دا یو غټ د افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه، دا دنیاوالو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاس بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی عادت مې دا چې دوه اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاس بالرانو کې دا ټیلر شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي او خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راسي.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي، سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شل اوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې
زه تقریبا په 15 14 نمبر کې نو په پی ایس ایل کې منګل ته راشد او موجی مو سره کېناستو ما بعد تم دوی ته ویل خو ما دا سیریز خو را روان دي کوشش کوم چې دومره پرفارمنس وکم چې دا لسم نمبر ته خو راسم نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ 15 اوټ کړو وکاله میم خو نو د کله چې هم ته دی یو ټاپ ټیم په خلاف باندې خو پرفارمنس کوي نو هغه د ایس سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي نو هغه نمبر ټول اکاونټ کې نو هغه له وجه دا و چې نمبر زره ز بر نمبر تر وخته
آئی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده. دا وایي چې د آئی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آئی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آئی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آئی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي لوکل پلیران دي کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي د ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانته دي نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي نو لا غیر وجنه مې پیل نور لګونه لک نسبتا لګ نور نه لک سخت ده ځکه ک نور لګو کې اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چې کوم پلیران دي لک کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې څلور لوبيږي نو دا نور شي ټول لوکل پلیران دي دا ډیر مهمه دا ډیر لو یا غې سره لري نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور مرکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم ستاسو لوبډله سنرایزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه دا خو به نه زوري ځکه چې یوازې بولینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري په دې تړاو څه وایي
ټیم بارا کې که زه ووایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي نو درې میچ هم ګټلی دی یو اندازه کم بای کم کړی ده نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي ها یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده نو د صرف دومره فرق دا دی نور ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغه هم تمه ستا چې لږ بس خپل ټاچ کې راشي انشاءالله نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنمنټ یو ټاپ ته ورسیږو یا خېلو به کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلای شو او بل دی امپیکټ پلیئر خبره ده امپیکټ پلیئر دا غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو خرول زم کې د ځکه دی یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې دی لوبې کولې او موقع برابرۍ کې نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر راځي چې انډیا کې دغه پلیئران دی او دا خلک دي دته لکه یو دولسم لوبغاړي ته چانس ورسیږي نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کیم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تاته اندازه نه کیږي څه خپل لوبېږم څه بل لوبېږم بل بل لوبېږم یو اندازه سړی کنفیوز کیم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده هغه تازه د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی د دې اونۍ ورزشی خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو په الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال پاتکی گودرنا وزری ماتڑی شپوتا پا
پات کی گدرنا وسری متڑے متڑے زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غک دشمن منز تر بللیا المنز می پال من کی کی دغسی سپچلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری متڑے شپوت پات کی گدرنا وزری متڑے شپوت پات کی گدرنا وزری متڑے رنا وزری متڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نمشی مشا آدم گوخی